وخت مازیګر څلور بجې دا مشال رادیو دا زه نجیب عامر ما په دې خبرونه کې اوریدونکو دوه خبرونې درته لرو. مشال مرکب واوري او بیا وروسته په نیمای کې تاسو ته لپاره سروې خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په مشال مرکه کې مو د ډاکټر محمد آصف حبیبي سره خبرې کړې دي. ډاکټر محمد آصف حبیبي د افغانستان د بغلان ولایت او دا مهال په جرمني کې د مصنوعي ځیرکتیا د ملي ادارې یا نېشنل اے آی اتارټي له څېړونکو څخه شمیرل کېږي. نوموړي د مخابراتو او 5G ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانکفورت په ښار کې د پوهنتون استاد هم دی. زموږ همکار ګل ایاز ورسره مرکه کړې ده. تا مرکه واورئ او چې څنګه مرکه ختم شي ورپسې به تاسې په ژوندۍ بڼه سروې اونیزه خپرونه واورئ چې په فیسبوک او یوټیوب باندې کتلی هم شي.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې. د مشال مرکه
د مشال اړو قدرمنونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا غل یازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلې شخصیتو سره خبرې کوو. د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خلینا اورو. نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمني کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو به دا اوریدلی چې 5G او 4G په دې کې PhD کړې ده. هلته په جرمنی کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسر هم دی او اوس د جرمنی د ملي ادارې سره مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس کې د څېړنکار په توګه هم کار کوي. نو را سره محمد آصف حبیبي را سره ملمه دی. آصف تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره زیاته مننه کور ودان تاسو بلنې څخه. خوشاله یم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو لارې څخه ټول قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه آصف تاسو دونه وخت وستلو. کله شانې زمنګ قدرمن اوریدونکو ته وای تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
زه اصلا افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدلم او هلته مې خپلې لومړنۍ زده کړې ترسره کړې دي. له 12 سم څخه په خپل کلی کې یو ښوونځي څخه فارغ یم. بیا له هغه څخه وروسته مې د کابل پوهنتون کې داخله وشوه. د کابل پوهنتون کې د څنګه مې لوړې زده کړې وکړلې او خاصتا د الکترونکس کې د برق انجینرۍ او د مخابراتو. وروسته د کابل پوهنتون څخه فارغ شوم. البته هم د کابل پوهنتون څخه په اول نمره زه فارغ شوم په خپل رشته کې، له خپلې هغه کې ده په خپله برخه کې او په خپله فاکولته کې. بیا مې له فراغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټیلی کمیونیکیشنز یا د مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوم.
ها عملی کار کول ولته لکه پاغه
هلته مې دغه په 3G باندې هغه وخت کې چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ هلته په 2G او په 3G باندې کارونه کول. نو دغه 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کېږي په دې باندې. دا هلته لکه دا ټیکنالوژي نه تر هلته نه. نو تقریبا ما 2-3 کال له تر 3 کال پورې په 2G او 3G باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپل پایته ورسوله. ځکه ما په پراګ کې د چک جمهوریت پایتخت کې په یو پوهنتون کې داخله وشوه د یو سکالرشپ له لارې څخه. نو بیا 2014 کال کې زه پراګ ته راغلم. چک جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کله مې چې ماستری خلاصه شوله نو د ماستری خلاصون څخه وروسته بیا د جرمنی د فرانکفورت ښار سره نږدې یو تخنیکی پونتون ده. البته دا تخنیکی پونتون دی جرمنی له ټاپ 10 یا له تر ټولو خو لاسو پونتونونو پمنس کې یو 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 خو تخنیکی پونتون د چاغل تما دی پی ایچ ڈی فیلوشپ ترلاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا ز جرمنی ترغلم. نو تقریبا دا نه کال کېږي په جرمنی کې ژوند کوم. په یو پونتون کې خمه یو څومره وړاندې هم فول ټایم پونتون کې تدریس کا او کار مې کا او درس مې ورته ټیچینګ مې کا او ټیچینګ تر څنګه مې خپل پی ایچ ڈی هم کوله. نو دا دوه وظیفه وې چې ما دا په جرمنی په پونتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمنی کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټي دی پاغه کې په هونتون کې هم تاسو درس ورکوي او ورسره د ارتفیشل انټيليجنس چې کوم د جرمنی د ملي ادارې نېشنل اداره د اغه سره هم د سړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا دا کله چې ما پی ایچ ڈی پونتون سره پای ته ورسېدل نو ما پونتون ته وویل چې زه به یوازې د ټیچینګ لپاره راځم. نور کار به زه غواړم د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فور ارتفیشل انټيليجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز دی. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم، د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا موږ لږ قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمو کې کتا کوم زما په معلوماتو کې لګ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لومړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G د کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، اوس پوری خو ما ته نخ کاری چې زما د مخې نه څوک د ستیر شي چې هغه په دې برخه کې دغه کړی او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې هغه درس ورکوي په هونتون کې.
دقیقا زه فکر کوم زمونږ په پښتنه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي. ډېر ما تر اوسه ډېر زیات دغوتو په شمېر پښتانه لیدلې چې هغوی په دې برخه کې پوښتنې کړې دي. البته تر بشر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړې. کوزه پښتونخوا په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی محدود کار کړی ده. نو ما هم دغه برخه ته خپل کار وویل او پکې مخته لاړم. تر اوسه پورې الحمدلله کار کوم او مخته روان یم.
له بغلانه تر پراگا او تر پراگا بیا جرمنی، نو دا اسف کلک وګورو نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړاون تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسې.
ما خو ډیر زحمت
اخو ډیر وکسي و ډیر خود سي چې
ځینی کزه پلان ټک کتا ستو ما غربت یعنی ما لزخ زیات قربت سره لاس او غریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالی امکانات نه و چې فرزن خپل ملګرو یا د خپل دوستانو په منځ کې ما یو خاله درلودلی، یو خبران بوټونه مې درلودلی، یو خبران اتر. یو تر ټولو سخت مشکلات څخه زه سره لاس او غریوان او هغه مالی مشکلات، او دا مالی مشکلات یو لوغو هغه څخه و چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم او لو خلکو سره چې دغه امکانات لري هغه سره ځان برابر کړم. بل د مالی مشکلات تر څنګه دا چې ډیر زیات باید یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښت نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هغلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده زما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیلې لري خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بې خوبیانې تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوستی، حتی تر دې حده چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړي، خو ما هېڅکله خپل هدف او خپل هدف ته د رسېدلو هغه لاره نه ده پرېښي. نو یو دا دوه مهمه ستره ننګونه وه چې زه ورسره مخ وم. درېیمه ستره ننګونه دا وه چې په دغه محیطونو کې چې زه رالوی سوی یم او بیا دلته هغه محیطونه ما تغییر کړي فرض نه لرم. زه په یو کلي کې ما ژوند کړی، زه په کلي کې پیدا شوی یم، په کلي کې مې ښوونځی لوستی دی. لکلی څخه چې کابل ته راځي، یعنی مثال په توګه کوزې پښتونخوا څخه څوک اسلام آباد ته ځي، یعنی مثال په توګه کراچۍ ته ځي، یو بل داسې ښار ته ځي چې هلته لوی ښار وي، هلته ډېرې زیاتې کلتوري ننګونو سره مخ کېږي. د خلکو په یوه ژبه به وي، خو هغه ذهنیتونه فرق کوي. بیا له کابل څخه زه پراګ ته راغلم، له پراګ څخه جرمني ته راغلم. یو له درېمو سترو ننګونو څخه د اوسېد ما همېش په دغه محیطونو کې تقریبا دوه درې کاله شو کلچرل شاک لیدلی ده. بالاخره چې زه له هغه ټولنې سره مدغم شوی یم، هغه خلک یو څوک داسې حس کوي چې خپل ځان سره چې زه خو رښتیا ژوندی یم، یا دغه څه چې دغه کلتوري تفاوتونه چې یو محیط کې ما ژوند کوو بل محیط ته راغلم، دغه واقعا زه په خپلو سترګو وینم که نه. نو خو بالاخره ټولې سترګې ننګونې یا چیلنجونه سړی راټول کړي او د حل لارې ورته ووایي چې د حل لارې په لنډو ټکو کې مبارزه ده. هېڅکله باید یو څوک چې هدف وټاکي، که هر ډول ننګونو سره مخ شي، که هغه مالي ننګونې وي، که هغه زحمتونه وي، که هغه کلتوري شاکس وي، نو ښه ده چې یو څوک هېڅکله خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. هېڅکله دې هدف ته د ترلاسه کولو په برخه کې قناعت ونه کړي او همداسې مخ لاړ شي.
لکه خپل هغه خو تاسو بیان کړه چې یاره کوم ستونزو تاسو مخامخ وي، خو هغې باوجود چې دی تاسو خپل هغه منزل ته ورسېدی او خپل هغه هدف مو تر لاسه کړ، قسم ډیر کار پاتې دی. خو داسې دی چې داسې ځایونو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټول ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبرې. آصف، یو ورکشن د مالو او د میر صوبا بیا خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د میرستو د آصف حبیبي سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف، کله خصاصو په دې کار باندې اوس مونږ خبرې وکړو، په د مینه مخ کې مونږ خبرې وکړلې ساسو څنګه ژوند کار او کړهونه او دا غنه تاسو راووتئ خپل د جنگ ځپلي هیواد د 50 کلونو جګړې چې وهلې دي، که اوس راشو د ټکنالوژي دغه مو څنګه غوړه کړل، خوخه کړل په خپل خوخه راغلي وي او که نه ست تشویق کړی وي څه شي؟
زه د ټکنالوژي ډګر ته په خپل خوخه راغلی یم، ځکه زما ټکنالوژي ډېره زیاته خوښه ده. زما هغه وخت کې چې زه ډېر کوچنی وم، له کمپیوټر سره مې ډېره زیاته مینه درلودله. ما دا هیله درلوده چې زه د کمپیوټر په یو کورس کې داخله وکړم، خو بدبخته هغه وخت کې دومره مالي امکانات له موږ او زما له کورنۍ سره نه وو چې د کمپیوټر دې په کورس کې یا ماته د داخلي امکانات برابر کړي وای. نو دا زما هیله وه، او کله چې د دولسم سیم نه زه رافارغېدلم، نو هلته خو په افغانستان کې موږ دا د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځې. نو کابل پوهنتون په افغانستان کې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده، او هغه کې د انجینري په پوهنتون کې داخله، په پوهنځي کې یا فاکولټه کې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده. بیا هملته د انجینري په پوهنځي کې همدغه د مخابراتو د ټیلی کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړل، او اول انتخاب یې همدغه ټیلی کمیونیکیشنز، او شکر ما خپل اولنی انتخاب ته وټاکل شوم، او دا زما د خپل خوښې انتخاب و، او خپل خوښې مې د خپل فیلډ ټاکل
شو. څوک باندې تاسو راغلي؟ خو موږ حبیب آصف د خپل د پی ایچ ډی په اړه مانی چې تاسو لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، د دې په اړه رمانی را سره خپل دغه شریک کړئ، تجربه را سره شریک کړئ، خپل خبرې خاطرې را سره شریک کړئ چې دا په کومه برخه کې کړې دي. اکثر موږ اوریدونکو چې دی هغه په دې معنی خبر دی چې را 4G نشته، هغه په دې معنی خبر دی چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کیږي. نو تاسو په دې معنی تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، نو کله اوریدونکو په دې معنی تاسو خبر کړئ چې دا د دې شي
اصلا دا 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 4G 3G او 5G او 6G دا د انګلیسي یو ټرمز ده، چې دا د مثال په توګه کوي چې 4G دا اصلا فورث جنریشن، یعنی څلورم نسل د ټکنالوژي، 5G اصلا فیفث جنریشن، او یعنی پنځم نسل، او 6G سیکست جنریشن. اصلا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې دغه 2G او 3G اوس له منځه تللي دي، هغه ډېره زړه ټکنالوژي وه، خو په ځینو شاته پاتې هیوادونو کې اوس هم شته. اما اوس چې ډېر زیاته رواج ده، هغه د 4G ده، 5G ده، او 6G خو تر اوسه کار پرې روان ده، هغه بازار ته نه ده راغلی. نو د دوی د 4G او د 5G د ټکنالوژي دوی هدف دا چې په 3G کې او په 2G کې به موبایل یوازې به سمس تاسو لیږلی شو او یا په ټلیفون کې خبرو کوئ شوي، یا په دې وروستیو کې په 3G کې یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل، خو د هغوی د سپیډ ډېر زیات کم و، سرعت یې ډېر کم و، کیفیت یې ډېر زیات خراب و. نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپیډ او د هغوی کوالټي ښه کړي، د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغې تمعرفي کړلې په همدغه 3G ده، تر څو کیفیت او سپیډ د انټرنیټ لوړ کړي. خو هماغه ټکنالوژي وه چې 3G و، ځینې نوي تغییرات راوستل چې وکولی شي دغه سرعت لوړ کړي. اما 5G چې ده، دا بیا دلته بیا کاملا یو نوی بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو. دا په دې معنی چې دغه د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینري یوازې له ټلیفون پورې مخکې محدوده وه، یوازې له ټلیفون پورې. د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کولی شو په 4G کې استفاده کړئ، یا مو اس ایم اس لیږلی شو، یا مو هم ټلیفون کې خبرې کولی شوې. 5G یو د موبایل څخه نور انډستریز ته هم لاړه. د مثال په توګه اګریکلچر ته، یا زراعت ته، یا دغه د فابریکو برخې ته، یا هغو نورو صنعت ته، یا د ترافیکي برخو ته، د ترافیک انجینري برخې ته، نورو برخو ته لاړه، طب برخې ته، تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په هغو نورو برخو کې هم دوی تغییرات راولي. د بېلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې، یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې، اوس یو څوک یو ډاکټر کولی شي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، هغه ډاکټر به د مثال په توګه په جرمني کې ناست وي، خو هغه ډاکټر به کولی شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له 5G یا 6G سره وصل ده، هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبوټ په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي. اما دا 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 نوي بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه وو. دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې دې ته لاره پرانستله، تر څو دغه د موبایل یا د ټیلی کمیونیکیشن انډستري یوازې له ټلیفون پورې محدوده نه وي، بلکې نور فیلډس ته نور
صنعتونو ته هم غځېدلې ده. که د هوایی د ایویشن خبره کوو، که د انجینیرینګ خبره کوو، یا د نورو څنګه تاسو وویل،
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاید یاد اورېدونکو په دا اورېدلي وي چې یو ګاډی ده بغیر له موټر له ډرایور څخه هغه چلېږي. نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کیږي. هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده، له وایرلس ده، بي سیم ده، اما له انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده، اوس هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنالونه لیږي رالیږي. او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سینسرونه انسټال کړي په خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیږي چې اوس هلته د ما مخکې اوس د ټرافیک لایټس دغه سور ده، زه باید څه وکړمه، شین ده، زه باید څه وکړمه، زیړ ده، زه باید څه وکړمه، شاوخوا خلک چې تر رواني خپل بریک نیسي، ځینې چارې خپل موټر په خپل د سینسرو په وسیله ترسره کوي، خو نورې مطلق اکثریت چارې د 5G د 6G په وسیله باندې ترسره کیږي.
دیک اسف یو پښتنه کا ز د یو عام د غپ هیس باندې کا د اوریدونکو په هیس باندې زما یو ځین کې پښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي، څنګه په پرمختللي هیوادونه دي نو هغوی سپوږ مکه یا سیټلایټس لیږي، نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویلي چې 6G هم چې دی هغه روان دی، نو د دې یو 5G معنی یو هیواد کې څومره مصرف او څومره دغه پیرازي په دې یو کې معنی اصلا
نه خو دا ډیره سخت دی چې څوک ته دقیق مقدار پیدا کی. او از ما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. د مثال په توګه چیرې تاسو وایئ چې دلته یو بلډینګ جوړیږي، دغه بلډینګ باندې 100 روپۍ راځي، خو دقیقا ارقام معلوم دي، ځکه یو انجینر جوړوي او یو ارګان جوړوي، وایي چې 30 میلیونه ډالر مصرف لري. کنه د ټکنالوژي د اختراع د ټکنالوژي د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو ارګنایزیشن نه کوي. دا د مثال په توګه یو برخه یو شرکت کوي، بل برخه بل هیواد اختراع کوي، بل برخه بل هیواد، داسې یو په ډیره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده. یو ډیره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوه شي چې دا څومره مصرف پرې راغلی ده. او بل
کدا مسله علاوه د پروسی کم خبره کوونو دی کی بیا ټول چې کم نړیوال کم دا غدی د ټیکنالوژي چې کم اداري دي نو هغه سره یو ځای دا په ګډه کار کوي او کنه دا بلا بیل مشخص یا اداري دي صرف هغه په صرف د دې لپاره دي
د څه مشخص ادارې نه ست د هر هیواد یا هر ارګان زنی پروسی زنی 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 ټکنالوژي دي چې هغه یوازې په انفرادي توګه کار کوي خو زنی پروژې دي زنی اختراعات دي چې هغه په مشترکه توګه کوي او مرحله دې ست اول مخلي چې ټکنالوژي رامنځته سي یو ضرورت دي ټکنالوژي باندې دوی نتیجې ته رسیږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې ست ده موږ باید دغه ضرورت د رفع لپاره یو ټکنالوژي رامنځته کړو د مثال په توګه مخ تاسو مخ یادونه وکړه په مرکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې خنو نو ټول نړیوالو یا ارګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغه د نتیجې ته ورسېږي چې سرعت او کیفیت د 3G خنه ده نو چې خنه اوس دغه څنګه موږ حل کولای شو دا به فرضاً په شلو دیرسو پنځوشتو برخو باندې وشل کیږي نو یو مملکت یا یو ارګان په یو برخه کار کوي بلې په بل برخه کار کوي کله چې دوی خپل ریزلټ ترلاسه کړي دغه نتیجه دوی د خپل منځ کې سره شریکوي او دغه نتیجه نور ارګانونه ولې او دوی په دې باندې فکر کوي دوی په دې باندې غور کوي او دوی حتی کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړي د ارګان ترلاسه کړي دا دقیق دي او صحیح دي سم دي کنه دي کله چې ټول تعقیدات ورسول هغه ورسول بل دین سټانډرډونه جوړيږي په نړیواله سطح چې هغه سټانډرډونه د نړیوالو د ملل متحد یو ادارې د آی ټی یو په نامه د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین د ایغې ادارې د چتر لاندې دا سټانډرډونه جوړيږي د اکثریت سټانډرډونه البته ټول نه نو کله چې دا سټانډرډونه تایید شول لغه نو وروسته دا سټانډرډونه غټو غټو شرکتونو ته ورکول کیږي خپل دغه شرکتونه په دغه سټانډرډونو کې خپل نفوذ لري دا کله چې دا سټانډرډونه پابلش شول اته خبر رسول دا شرکتونه د مثال په توګه لکه ایرکسن لکه نوکیا لکه اپل لکه هواوی نو دا شرکتونه چې دی هغه به د سټانډرډونو پر اساس خپل وسیلې جوړي د مثال په توګه یو انټن جوړوي د مثال په توګه یو کیبل جوړوي د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي
او لکه څنګه هغه کله خپل د مرشتیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې ک موبایل یو اگر روان دی ورژن یا سټرا روان دی نو دي کې 5G چې دی هغه پکې شامل دی
دقیق ورسته لغه به چې د سټانډرډونه د سټانډرډونه چې خبره سول دوی خپل وسایل جوړ کړل هغه وسایل څخه مخ کې دوی د اعلانات کوي په ټی وی باندې په رادیو کې په سړکونو باندې بلبورډونو باندې چې دا زموږ ټکنالوژي دا د موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کیږي یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې ورسله مخکې دوی پوهیږي دوی ته دا پروسه معلومه ده چې راتلونکي دوه کال ورسته یو کال ورسته شپږ میاشتې ورسته د ټکنالوژي راځي نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي
ښه اسف دي چې په پښتون میډیا دي زه پوښوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لږ په اسانه هغه معنی پویو چې اوس تاسو په خپل په 6G معنی کار کوي نو کدا لکه اسانه هغه کې تاسو تشریح کی چې د دې څه تغیر وبي د 5G او د 6G
اصلا د 5G او د 6G اومده تغیر ده چې په 5G کې ځنې موږ ته یوز کیږي ځنې قضیه ځنې ستونزې ځنې په ځینو انډستریانو کې دا د 5G ټکنالوژي هم دومره کار نه کوي دومره پیاوړې نه وایي 6G اصلا ډیټا ډیزاین شوی چې هغه دی 5G کومې نیمګړتیا وي یا دی 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي برخو کې دی نه کارولو یا هغه کې د کیفیت د کمښت لامل دی دوی د 5G ستونزه یا د 5G هغه مشکلات ور حل کی د بلګې په توګه د 6G نه یوازې دا چې په ځمکه کې پات سم کارو کې فضا ته هم دوی وایي چې په فضا کې ځینې یوز کې ځینې ستونزې دي چې هغه ته هم د 6G په وسیله باندې موږ کولای شو ښه خدمات وړاندې کړو د بلګې په توګه په د مارس د مریخ ته چې کله د کوم مغزي دا کومې
پروژه چې دا وو پروژه چې تم کال پورې
یا په یو څومره ورسته پدې سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي دې په خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکول شي یا دې مثال په توګه په هوا کې ځینې تیاری دي اویشن کې چې هغه په دې انټرنیټ لري خو ټول نه لري
او ټول نه لري
هدف دا چې دا به ټول تک انسانان او یا هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلولی دی دی ټولنه د ګټې لپاره یا د انسانیت د خدمت لپاره هغوی باید ټول یو ښه با کیفیته انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو اصلا سیکس جی دی لپاره ډیزاین شوی چې نه داسې یوازې هغه د 5G ستونزې ورحل کړي، بلکې نورو یوز کیسز یا نورو برخو کې دوی انټرنیټ ته یا د هغه اشیاو یو بل سره د ارتباط د درلودلو لپاره استفاده شي.
آصف، د پروګرام د پای شي بي هم دی او پښتنې ډېرې زیاتې دي، ځکه د ټکنالوژي یو داسې موضوع ده کنه چې د خلک او اوریدونکو ټول ډېر زیاته دلچسپي اخلي. او دا پروگرام موږ سره د وخت هم ډېر لګ دی ک موږ خبره کو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسېدل، تاسو خپل سیمه ته څنګه ګوري؟ ک موږ د افغانستان خبره کو، د پاکستان خبره کو، په دې ټکنالوژي او په دې پزنګړی توګه په دې برخه کې سمره په کوم مقام ولاړ؟
زما په نظر زمون دواړو هیوادونو خصوصا د پښتني سیمې مونږ په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو، یعنی په دواړو سیمو کې مونږ وګورو ټول ټکنالوژي چې مونږ ترازی او مونږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړی دي. یعنی مونږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي نه تولید کوونکي. یو خدا دا چې مونږ په نور خلکو په نور هیوادونو او په نورو ټولنو
متکیه کوو په دې معنی
دا یو مسله ده. او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې تایریږي، هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وشي، خصوصا دغه ټکنالوژۍ تعلیم ته په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخه ته پام وشي، او که نوي مرکزونه تحقیقي، نوي څانګې، نوي مضامین په پوهنتونونو او ښوونځیو کې داخل شي، ترڅو پښتانه دغه برخه کې د تحصیل، تحقیق او کار لپاره تشویق شي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي. نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. او بله مسله که چیرې وای، دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه چې په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې وړاندې کېږي، هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي. فکر کوم دا اوس هم په کوزه او بره دواړو پښتونخواو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بیلابیلو خپرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې دا خلک اوس هم دا شکایتونه کوي. آصف، دا پروګرام بالکل دا پای شي بي دي او څنګه ما مخکې ویلي په اخره کې تاسو د خپل د ژوند د کار او د غنه چې کوم تجربونه او غنه تیر شوي د چیلنجونو نه، نو ځوانانو لپاره مو څه پیغام دی؟ تاسو غږ په لارو بار او ټول ځایونو کې اوریدل کیږي، نو داغو لپاره تاسو څه پیغام وي؟
سمه پیغام دا چې باید خپل ځان ته خپل هدف وټاکي. وخت په داسې مسایلو چې هغه دوی ته هیڅ مادي او مانوي ګټه نه لري ځای نه کی، او هیڅ کله خپل همت له لاسه ورنکي.
آصف حبیبی، ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې پرونه او مرکه کې مو برخه واخیستله. د ژوند د کار په اړه ډیر ګټور معلومات شریک، ډیر زیاته مننه تاسو.
کور ودان خیر اوسې، تاسو ښه مننه، ډیر مننه، کور ودان.
د مشال رادیو کډمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس الته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي، داغي خبرې تاسو واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغړو په بلخ پرونی کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاله. دمشال مرکا
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تا.
السلام علیکم, ملیحا امیر زاده یم. دا پختنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پختنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو, مدني فعالانو, هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
اردونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ وستي. ملیح امیرزاده پر رخصتې دا راتلونکو ونې نه با سر خبرونه هغوی مخې ته وړي او راځو د نن ورځې ملمنې ته. موږ سره شازیا خپلواک د کوټې نه د واتساپ لارې ملمنه ده. دا ډاکټره ده په کوټه سیول روغتون کې. دغه راز د خزو تعلیم ته د تشویقولو او دغه سي ماشي ګټو ترلاسه کولو ته د تشویقولو لپاره هم مبارزه کوي. پر دې سربیره دغه هسپتال ته له افغانستان ناروغان راځي. پر دې سربیره دغه د کې خزینه ډاکټرانی دوی سره د افغانستان نو د دوی سره به د افغانستان د جنوب په حالت هم خبرې کوو, ځکه چې دغه څه باندې څلور کال وشو د جنوب په تعلیم باندې بندیز دی او دوی موږ سره دا وخت راغلی دي. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دوی دا خبره هم کوي چې که ښځې خپل حقونه ترلاسه کول غواړي نو په کار ده چې په موجوده وسایلو کې په موجوده موکو کې خپل دغه کومه مبارزه ده خپل حقونه دي هغه ترلاسه کړي. دغه سي دوی دا خبره هم کوي چې باید ښځې له سړو سره په ټکر کې رانه شي, بلکې د سړو سره په شریکه د ښځو د حقونو لپاره د پښتني ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. شازیه صاحب ډیر ډیر ستړي مشي.
زه سمال فاضخ اول پټیر مننه او ټول د مشال ریډیو لیدونکو او اوریدونکو ته سمال فاض سلامونه.
ډیره زیاته مننه تاسو نه چې تاسو موږ ته وخت راکو. او بیا هم اوریدونکو که تاسو لدوی څه پوښتنه لرئ نو هم دا وخت دی د ویډیو لاندې خپلې څرګندونی خپلې پوښتنې لیکلی شئ. زموږ ټلیفون شمیرې هم تاسو ته ویم چې 00420221240045 او دغه سي واتس اپ شمیرې دي 00420221240009. او اوس هم راځو خبرونې ته. شازیه صاحب که لومبه هم دغه تر راشو چې تاسو را تیر روزما خبرې کې دي نو تاسو ډیر زینه یاد کړل چې د ومه پورې تاسو مختلف سکولونه کتلې دي او مختلف سکولونو کې تاسو زده کړې کړې دي. نو ما خو تاسو نه بل پښتنه بیا ونه کړه چې وجه سوا نو کلومبیا هم دغه خبرو کې مننه بوي.
بالکل, ما دا اول دا اوس په جوب کې وم. زه له جوب څخه هم له جوب سره تعلق لرم. اول تر پنځم پورې ما الته سبق وویل او له پنځم بعد څخه بیا زما بابا سی او هغه سرکاري نوکری لرله. یو بل ځای به پوسټینګونه ولو انجینیر وغه. نو زما پلان دا ډیر خوښ او اوسره زما د مور دا ډیر خوښ ولې سي زموږ بچي ښه تعلیم حاصل کړي ولې سي زما پلان په سوچ زما د مور او خاص کر زما پلان په سوچ سي ما بچي سي دی هغه ته ښه تعلیم ورکول معنی ښه ژوند ورکول دی. ښه بنګلا, ښه موټر, ښه جامه, ښه هوټل ته بوزدل دا ژوند نه دی. اول بنیادی شی سې دی په ژوند کې هغه تعلیم دی, ښه تعلیم دی. نو د دې ښه تعلیم لپاره بیا زما پلار موږ له ځان سره کړو چې یو وار په چمن کې والته موږ بیا له چمن سي واپس کوټې له راتلی. بیا په کوټه کې زموږ لپاره ځای برابرولی دا استوګنې لپاره. نو په دې دا یو کال دا د ووم په ووم کې سيزوم په دې وخت کې بیا زما غا څو میاشتې سکول م په جوب کې ولې یار دالکانو یو سکول ته ورتلم. هغه سکول کې زما کلاس نه ووم کلاس نه ولې بیا په تسلم له ښیانو سره کښېنستم. بیا سی په ټیچر لا غوځه خپاره نسولې استاد بیا ماته سبق راوښولې. بیا داسی بیا لاغه سکول کی نظم کلاس نه ولی څو میاسته زاله ته بیا لاغه باز حضرت لم لاړه ما دنجونو سکول نو سیزه دنجونو سکول تلم پدا نو اکم سکول ته سیزه واره لم نو دا هغه ټیچرې دا د الکانو په سکول کې سیوم د دې اساسه دا لم سر ډیر شو زبیډی استایل ما ما په وړو وړو زده کړو باندې کله سیا سکول تلم نو هغه ٹیچر راته ویلې هغه استانی راته ویلې ویل آیا ته دونی قابلیت لرې ته زما په کلاس کې کښېنې نو له ما سره د دې جواب نه وویلې سي دا قابلیت معیارونه هر چارې جلا جلا دي چارې ډیګري دي چارې پوزیشن دي نو څو میاشتې بیا د هغې په کلاس کې وم بیا څو میاشتې په کوټه کې وم نو په کوټه کې سي بیا په کوم سکول کې وم دا کال زما ډېر سرګردانه و په کوټه کې سي بیا په کوم سکول کې وم هلته به بیا مازګر وخت ورتلم هغه په سهار وخت د انګریزي میډیم سکول وو په مازګر وخت به دا اردو میډیم وو نو زه د اردو میډیم له والا ورتلم د اردو میډیم واجه دا و سي زه پر شانه تلم ما ته به دوی ویلې سي که په انګریزي میډیم کې ته داخله اخې بیا به ته یو کلاس پر شا ځې نو ما به دا سوچ کوي چې زه به کلاس پر شا ولې ځم مانا خالي د دې واجه زه اخیستې زما د انګریزي ژبه نه ده زده نو ما دا زړه نه منل سي زه لاړه سم شاته زه راغلم دا اردو میډیم لپاره راتلم نو په دا اردو میډیم کې بیا سکله ما پوزیشن ترلاسه کړې زه فرست پوزیشن ما واخستلې نو ا پرنسپل یې زه ډېره وستایلم هغه په دین چې هغه ویلې دا په اخري میاسو کې راغه بیا دا به مازګر راتله سکول لازم ده سکول د شروع کېدو وخت یو درې بجې به ولې او بیا هم دې ځان تر ځای ورسولې ښه نمبر یې واخستل نو دا
نو شازیه صاحب چې وخې تاسو خبره پر کومه شازیه صاحب چې اوس یو مقام تر رسیدلې ده نو یوازې د ومه پورې تاسو دومره انرژي به خراب کړي دومره مشکلات انسان وخت ډېر کم عمرې نو د دې تشویقولو کې څنګه چې تاسو ویلې ستاسو والد صاحب او ستاسو مور هغوی تعلیم ته ارزښت ورکوو اهمیت ورکوو او نو دغه ستاسو دغه سټیم نه برقرار ساتل دی کې بس تاسو د والد صاحب ستاسو د مور هم ډیر رول وي او خلکو ته څه پیغام لري چې باید تعلیم څومره هغه ته ارزښت ورکړي جدي واخلي
زه ویرم په ځوان کې په هر څه کې تعلیم دی ستا په ناست کې تعلیم دی ستا په ولیاړه کې تعلیم دی دا کله ز خپل بچو ته وایم اول چې دا مال خپل پلار لنیکه ځا خدا زده کړه کړې و چې مرش پر دا کله ډوډۍ خورو دا هم یو زده کړه واړی او دا زده کې سې دي تاسو تر څو ته تعلیم نه وکړې ته لدا زده کړو به برخه اغه زه چې زه ډاکټر یم او په اسپیټال کې موږ لډیرو ادسو سره مخامخ کارو او په هغه کې بیا د خلګو له موږ زه شکایت دا وی سي دا د ډاکټر قصور و سي موږ مریض لیا مړ سو لیا موږ مریض خراب سو لیا ډاکټر زنه و اوریدلما خو زه بیا دا وی ما سي د تعلیم د کمی له وجې زه په ډاکټر او په مریض کې په مور او په بچی کې په پلار او په بچی کې په انجلې او په الک کې په معاشره کې او په کورونو کې سکم دا په میان کې سکم دا ګیټ را روان دی معنا موږ له تعلیم موږ دا شعور نه لرو تعلیم ضروري شی دی او چې موږ تعلیم ترلاسه کړی وای نو موږ ته بیا درک راکوي چې تعلیم څه افادیت دی که تعلیم مو وسی نو یو مور سی تعلیم یافته وي یو مور سی په مغزو جوړ وي یو مور سی د ژوند طریقه زده وي د تعلیم له لارې ځکه دا ښه نسلونه جوړ نسلونه سیاتمند نسلونه جوړولای سي
نو تاسو څه ګوري چې وبخې
د شذو تعلیم سیدی د شذو تعلیم هغه د پرنس کریم سیکم میکو دا ما یو چاري وو الیس هغه خان 3 دوی لیکلی و هغه الیس ک په یو کورنۍ کې یو مور او پلار دوه بچی لري یو نر یو شذ لري نو کله د تبیا له د سر پیسې نه ویل څه غربت وی کله ته موکا ورکړل سی په یو باندې په تعلیم کې نو هغه تعلیم د دای په شذ باندې وکي ولی سی شذ تاسو نسل درکې ماشا درکې او نرسې نر هغه د اغه شز اولاد را دي ستا شز تعلیم یافته کدا یو نر که خمیرومه پر مخ تر نوم کی بغرد نرګانی او شز د بغرد تعلیم یافته
سم ها شازیه سه بمنګ با لند لند پختن استاسونه کو او استاسو به هم مننه وی چې لند زوبونه را کی زکه چې ډیر زیات پختنه دي ما سره یو پختنه بل دا هم را جوړیږي چې تاسو ویلی چې د ومه پر مدل تزه کو کړی دا غي نو روسته بیا نور زده کړم کم کم زینو کې وکړل یو پاره کې به تاسو څه پوزیشن او دغه پختنه هم د دې سره زبایدو کوم چې تاسو میډیکل تراتللی نو پخپل خو خبانه را لې کده مور او پلار په خو خرالي
میډیکل ز راغلی خپل خوشا باندې ما خو ز ویاره مسی اکه ماحول سی ما ترا کړی او اکه ما لیاره سی ما ترا شولې واغز ما مور ولا ز ما د مور دا شوق ولې سی ز ډاکټر سم او بیا ز ما لپاره ز ما مور هغه ماحول جوړ کړی څنګه ماحول مانس ما مور بل سهار تر پاکستان د کور کار کولې کله ما ته دا نه ولې سی جاړو لګوا لوشي را سر پریمینز ز ډیر استړی ما دا واړه واړه شان دي خدا د یو ماشوم په روزنه کې ډیر غټ کردار ادا کوي او دغه سیسما پلار بیا لما سردام رسته کوله سیسما په یاد دي سیسه د دریم سنرم وخت کیوم دا په کلاس کې بزما پنسلان ډیر خوشکی خوشکی ول اغه زما پلار په دې لا توجه ور کوله سیدا پنسلونه سیسه ور بدلوم را بدلوم را بر سیسه بدلوم را بدلوم دیلا نو د دې په خپل کلو کې شوق وی او دې ته بخوند ور کوي زما پلار ګرن جامې کله له یو د برند غمال نه دی راوړي دا سیسی خدا زما پر تعلیم باندې زما پر سبق باندې لیا بکله ما په اخبار کې یو اشتیار وویل چې زه په پلانیزه کې سبق پیایم نو بیا زما پلار دې ته نه کتل سیدا د الکانو اکیډمي د انجونو اکیډمي د دې ته به کتل سیس ما د لور شوق دی زما لور سبق لزی نو لما سر بر روان څو سیرازه د تا بوز د مو که سبق لولاړه سمانه ما کې ازړه را کړی یا ماحول را کړی یو عزت دا مقام را ورسېدل
نو هغه جنو ته څه پیغام لري دا وخت په قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې دغه سي خبر پختونخوا نور سیمو کې په افغانستان کې جنو ته څه پیغام لري تاسو سره تیر ورځ هم زما خبرې کړي نو تاسو وایئ چې جنو په موجوده وسایلو کې چې دوی ته څومره هم وسایل موجود دي باید په هغه کې خپل تعلیمونه خپل نور حقونه هغه ترلاسه کړي په دغه هم رڼا واچي مننه بوي
او بالکل زویان سی یو پلار سی دی پداسې ټولنه کې سی الته د شذې پر نامه باندې لیا په غور دی معنی سی په یو کور کې لور پیدا سی نو ګرت پګر کور کې داسې غم پروت وی لکه الته سی مړی سوي وی ول سی دی یی سی لور پیدا سولا هغه لور دی په دې سوچ تر ګوري سی دا لور بیا اوس زب مړی په خول پس د کوم ډوډۍ بد پختن به پس د کوم صفائی به پس د کوم بیا بیا چاله ور ودوم بیا به ولور بیا او بیا به کم سام سامان د کور ور کول کاږي نو ار سو په خفای زه دا ویان سی لور سی دا هغه انسان دا دا لور نو الک او انجلې نوم سی موږ ور کړی دی دا موږ نومونه ور کړی لکه زما نو شازیا ده د یو چا نو ماریا ده د یو چا نو دریس دی د یو چا نو مجمل دی دا شنر او شزه دا هم موږ نومونه ور کړی دي موږ په مغزو کې د شزه په مغزو کې خداس یو کمای نسته نه دا مازور غو د مغزو لپاره نه د دې مغزه بایولوژیکلی په ساينسي توګه کم جوړ شوی دي سیا دا پلانای پلانای کار کولای سي یو بل کار نه سکله شزه یو انسان دا او تعلیم ډیر ضروری دی تعلیم باید سی هر شزه ترلاسه کی او شزه سی دا شزه د بیا دا وکی سی په دې کې د سوچ نه باندې سی زما پلار په ما په پټ مخ تعلیم کوي او زما پلار په ما په ګول جامو کې تعلیم کوي یا زما پلار ک په مخ تعلیم کوي نو او کا زما پلار ما ډاکټر نه سی جوړولای زه ټیچر جوړېدلای سم نو زه د جوړستم زه ټیچر هم نه سم جوړېدلای خالي سبق وایلای سم تر شفاره سم نو زه دی وویا وای سی ډیر شوز ته زه ویام سی پر مخ سبق وویا سم نو دی وای سی سبق مو جوړی وویا د چش لپاره اسی بم په کور کې لوشي مینځ نو تر دغه شته موږ د کوم کار زکو موږ سبق نو وی او دی ودی سوچ نه کی سی سبق د دې لپاره خالي نه دی سی ته نوکری تر لاسه کی سبق معنی ته ځوان خبره سي په سیاست خبره سي په خپل حق خبره سي او له معاشي سره له کورنۍ سره له بچو سره په خبره سي او شزوند وکي
ستاسو خبره مقصد دار چې لکه ستاسو ذهن خوشاله ستاسو زړه خوشاله جون کې ډیر رنگینې دي ډیر کارونه دي ډیر خبرې دي اغه نه سړی خبر شي نو ساسو چې تعلیم یوازې د دې لپاره نه چې سړی پیسې وګټي شازیه سه به تاسو سره نور هم خبرې کوو خو په فیسبوک باندې ډیرې ملګرو ستاسو د کار ستاینه کړې ده او تاسو سلامونه را لګلې دي لکه امل خان ستورې ادب کده په نامه باندې یو آی ډی هغه هم تاسو ته سلامونه را لګلې او ستاسو د کار ستاینه کړې ده کتب خان هغه هم دغه خبره کې د دین علاوه عطا محمد او رفیع الله پښتین دی تاسو ته سلامونه را لګلې دي او عبد الله احمد هم لیکي سلامونه او نور الله شاو چې زه په وزیرستان کې ستاسو خبرونه اورم او ډیر معلومات هم حاصل کړل وقاص پښتین وای چې خورکې ته سلامونه او محمد خان هم چې خورکې ته لوی ژوند کامل هم و چې منګه وایو چې دوی هم دغه خپل تعلیم ته او خپل مبارزې ته خپل کوششونو ته دوام ورکړي نو زیاتره هم ساسي د کار ساينه کړي د اوس په ساسي په کار باندې هم خبري وکړي چې تاسو څه کار کوي او په خاص توګه د خزو تعلیم ته تشویقول د پاره دغه سي ماشي ګټو ته د تشویقول د پاره څه کوي تاسو
زداویان سی شز ترتوسی اقتصادی طور مالی طور دا نو خپلواک دا خپلواکی آسی نسی تر لاسه کولا ایت سکسی دا دی سوچ دی دا دی لپار زدا کو ما خپلا لدا کری دی یو خو زد گرد و شزو تداویان سی تعلیم تا ار وقت لیارا پیدا کری په هر طریقه تاسو لپاره پیدا کوي معنا ډیر شزی دي چې هغه اوس په کورو کې ناست وي نو ځکه کله ډیپرسټ وي کله مایوس وي نا امید وي نو زور ته ویم چې کتاب شې په دنیا کې نسته کتابو مطالعه کواسته لازمی نه دي چې ته په اتم کې یا په شپاړسم کې نو بیا به ته کتاب ویاي کتاب خو ته هر کله ویلای سي او کتاب ډیر ښه ملګری دی او بل ما خپل یو ورکشنای واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی په کوم کې سزا هغه جنونه یو ځای کوم سره کمی سي آنلاین بزنس کوي آنلاین کاروبار کوي او په هغه کې د هر عمر شزستا او د چاتونی سبق ویلې چاتونی سبق ویلې او داسې شزم پاکستان سي هغه سبق نه دی ویلې خو هغه بزنس کوي کاروبار کوي خپل او زه ډیره په دې خوشاله کارم او په دې کې دا هم نه دی سي ډیر شزم موږ غویا یي سي زه کاروبار والی وکم زه دونه روپۍ لرم زه کاروبار والی وکم نو دا کاروبار کړو مقصد دا نه دی سي ته منا تر روپۍ وګټي خپل واکه ساته ستا خپل سوچ دی ستا خپل فکر دی هغه دغه ازادي ته ولره معنی لکه د یو شې د خوښ دی چې د خپل د ستنې کار کوي یا د کار کوي یا د دې انا ډیر ښه کار کوي یو په دا د کار زمينه نورو خلکو تور برابر شي د لیار بور برابر شي او ډېر بيماري به ستاله مایوسی سي د ناامیدي د هغه ورکه سي د دې لپاره د ځان یو وړوکی مثال په دې دلته ورکول غواړم تر دا کار پوری چې زه چونکی یو ډاکټر یم نو کله چې زما د ایم ایم امتحان ولې نو زه خو زیاتره کور کې هم نو زه ډېر دا موبایل خوم ریل ست ګوري اړوي راړوي دا تا ډیر ډیسټرب کوي نو زه ډیر تنګ وم دا کې د سبق بنار ازول کې دي نو ما څه شروع کول ما کتابونه د په سایت کې دغه نور سرویا ما کله کله لته کتابم دیخسته نو ما د ستنې کار شروع کړ د ستنې کار په یو کمیس مرا واخستې او د ستنې کار ما شروع کړ نو یو چا د ویلی وستا امتحان دی او ته د ستنې کار نه کې نو ما ویلی د ستنې کار سي دی دا زما کما مایوسی دا کما نا امیدی ما دا کما د زړه تنګی دا باسي
پښتانه و چې یو کار د بل کار دمې پښتانه و چې یو کار د بل کار دمې کې دې چې دغه وجه مې
نو ما خپل داس کړی دی نو زه ویم سي شو دا باید څه وخت سي د لاس په پای د پینځر
بالکل بالکل تاسو دغه ګروپ چې کوم جوړ کړی دی واتس اپ ګروپ او پدې کې تاسو چې لوست خل جنہ کوم پکښتا نه لوست هم پکښتا دی او دوی دغه سي تاسو دغه یو ګروپ را جوړ کړ دا هم راته و چې پدې کې څومره جون دي خزي دي او څه څه کاروبارونه کوي
نو دې کې تر اوسه لمه سره شپږ وست ممبر دي او زه چې کله یو ممبر هم راسي د ګروپ ته زه به انتها زیات خوشاله سم. زما خو چونکی داسې بزنس کاروبار پدې کې نور هغه یو لاس نسته زه دا دوی یو ځای کوم پدې سی دوی سره یو ځای سی او کله لور لای یو چلی سی دا هغه یو څه خرڅوي نو تر کوټه هغه په اسانه باندې راورساجي او بیا په کوټه کې یو څوک شي خرڅي هغه تر جوړه په اسانه باندې ورساج پدې کې شپږ وست نجونه دي پاخه کارونه دي دا یو خو کارز یو دا کچا کارونه سی دا دی پکښې یو انجلی دا هغه بیا دا میک اپ ارتست دا پکښې او نیمای شدی دی هغه په اډار باندې په بل چا کارونه کوي خو هغه کې یو شنه دا هغه بیا دلته زه جیم لتلم په جیم کې ما دا شزه پیدا کړي په جیم کې خوراک به راړی خوراک به خرڅوالی په خپل جیم دیم کولای په نور شزه باندې خوراک به تیار کړی هغه به په جیم کې مطلب ایزیلی او چ کولای هغه ته په دې باندې دې په ګټلې او لنور لرو ځایو ځخه کارونه خپل پاډر باندې کار کول نو دا ګرځې چې دستا خو زیاتره د پاخه کار والا شوی ډیری دي نیمه یې شوی دي پرسونه جوړي دا په ډګونه جوړي مختلفه شوی دي
سم شازیا صاحب مونږ به لند لند پښتنه کو استاد سینا او تاسو ماته مننه به لند لند ځوابونه راکې تاسو سره دومره معلومات دي او په دومره کم عمر کې تاسو دومره ډیر څه لیدلې دي او دومره ډیر سم لوستلې دي چې په لنډوکو کې به کېدې شي دغه غوونه شي خو بیا هم سپورت سره ساسو علاقه شته نشته کتاب ګوري نه ګوري او کم کم کتابونه هم کتلې دي
اول خبر باندې سم پوزونی
ما چې سپورتس کوي کنه تاسو وختي د جیم ذکر وکړو مال چې سپورتس کوي څه قسمه سپورتس کوي او سپورتس عمر مهم دی
سپورتس کو بهخي زیات مهم دی استاد بدن ورزش دی استاد بدن خوراک دی استاد بدن چې دی ستکار نو کې ته یو ځای ناشته
او تاسو خو ډاکټر یاسته دا به هم توو چې ډوپامین هم د ایکسرسایز سره د ورزش سره خارجيږي که څنګه
څنګه
ډوپامین چې کوم دی هغه هم د ورزش سره د سپورت سره د ایکسرسایز سره خارجيږي تاسو خو ډاکټر یاسته هم په دغه هم لګرنا واچوي
بالکل بالکل دا کمې شزې سي ورزش کوي یو خو یو خو داغه په بدن باندې ډيري مش پښتانه ته اوچتي وي کار شکولای سي سو ستا په فیصله کړلو کې تا ته ډيره اسانتي وي تستړي نه یو خو د بدن ستړیا راځي د بدن ستړیا خو په یو سني سور کېدلای کته شو ورزش وکي د مغزو ستړیا د ورکه سواله نو ته شکا کلای سي شپې سلا کلای سي او لا په خپل کور کې یو ش ماحول ساتلای سي معنا ما ډیر ش دل دلی دي شي خو کله کله زم داسیم تی موږ ډیر ناری او پرښنیانو باندې اوښنی باکش وو وړو کې غلطي ماشوم کړی وی موږ په پرچې کو سوال دداو کو ا مسله پدې کې نه وی سي ماشوم په غلطي کې نه وی از موږ ریاکشن سی وی اغاز موږ د مغزو ستړیا وی نو که هر شزه وزن ته یو غنټه وخت ورکی د ورزش په معنا باندې نو دا ستړیا د ستونزې بلمیانه د خواري سي او زما سپورتس بالکل خوش دي ما اسی کړی نه دي زما د ډیوټیز لا وجه زه د زید نشوال لا کو دا دی په یوټیوب کو نن سبا په انستګرام او یوټیوب سړي کې موږ په شات تو غواندي استعمال وکړو په دې کې ډیر داسې ورزشونه دي یو نن ما کتلې چې ته په کور کې په دې د اوشل مینټه کې ته ایکسرسایز کولای شي هیڅ هم لته نه غواړي
سم سم او دا هم را توو چې تاسو سره پرون زما خبرې کې دي تاسو ول چې کوم د کوټه سیول روختون دی هغه ته افغاني مریضان راځي د غسل د کې افغاني خزینه ډاکټران دي نو د افغانستان د جنو په حالت منی څه نظر لري
د افغانستان حالت خو د شذ معنا په یو معاش کې کې مشتره تقسیم کو د 50% فیصد شذ د 50% د سړیکا نو 50% خو تا ضایع کړ تا ما د نور ملکونو کې د سپای او د بيزو او د مجکان دا ما غي استعمالوي په یو نه په بل لار باندې هغه یې مشکار ځن خواخو د نېچرل سي قدرتي کمه تا کم شان دی په نیچرلی لاغوم ښکار واکو او موږ موږ بدبختی دا د سیمش کو نیچرل قدرتی شان کو علاقہ موږ انسان ضایع کړی دی او هغه انسان ته موږ نو مور کړی دی شزا او هغه شزا ته بیا موږ په کم نظر سی ګورو هغه د مزدور په نظر ته ګورو نو موږ له ما سره دلته چې کومه ډاکټرې دي ما سپارون د یوې ډاکټرې غطا ته و مهلي هغه ډاکټره چې د هغه تعلیم د یو کلی علم افغانستان زه خراب ودلی بیا په یو ډیر مجبوري کې په خوارۍ کې د دې پلا راس پیسې نه لرله دلی سیدا خپل کار کوي په یو ځوی باندې فارمیسی وکاله په بل لور باندې میډیکل وکاله ایم بی بی ایس وکاله دي بی ایف سی پی ایس یو کوي ایم سی پی ایس یو کوي خو دا په اخر کې ډیره مایوس ولا دا واپس افغانستان لولاړه ما دې ته دی ویلی ویلی ما ته دلته پاکستان کی راته هغه نه راکې واک نه راکې سی ز خپل پریکټیس وکما ما ډیګری خطر لاسې کړي خو ما ته نه هغه وی ته افغانستان غه نو دلته په پاکستان کې هم دوی لځای نستا
تاسو د مطلب دا چې په خپل وطن کې هم ځین نشته په پاکستان کې هم ځین نشته دغه څومره د دین مخ کې تاسو کوم خبرو کړ چې تر دې پورې چې په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې د زناورو هم استعمال کیږي مختلفو شیان د پاره د غوي غوخه د غي پوستکه یا د غوي کار په مختلفو چړیاګرو کې دلته کې د زناور ساتل کیږي او خداوی باقاعده خروزنه کیږي په لکونو روپۍ غینه ګټه حاصل کیږي خو دلته کې انسانانو هم قدر نشته چې خزي دي اخره بس یو منټ موږ سره پاتې دي صرف یو منټ څه پیغام لري د کرخي دوانو غواړو ته د جونو د پاره د غوي میندو پلرونو د پاره د غورونو د پاره څه پیغام لري
زه یو خبره دا کوم چې نروا کټولنه د زمشغه او په دا ناروا کې ټولنه کې چې ترڅو یو نر د شذې مرسته نه وکړه هغه شذې پر مختلف نسی کولای زماله ټولو ورونو زافه پلرونو زافه وړونو زافه دا خاص دی سی باور وکي پر خپل شذو باندې هغه انسان دی او کله هغه څه غلطي کوي نو هغه غلطي شمار کوي هغه کې د دې ځوان ته اور مور کوي پر دې تعلیم ما بندوي تعلیم ودی ته خامخا ورکي او ارے شدی ته بیا دا بیا سی لنر سره په سر مو وزاستا سیدا نر دی نر هم ستا د ملګری په ایس باندې او تو ګوراستا او څڅه لا تاسو را دي کستا پلا پتا 15 سبا کولای شي او کتر لا سما او کتر شپاره سما پوری سبب مو یاستا او د دوی زړه نه ما زاروي کستا پلا ری اس په پرده کې وای بالکل وای او کستا پلا ری سی ګول کمی سواچو وای چې یو بد کار نه دی خو خپل تعلیم تر لاسه کا او د 100 روپیا لپاره د 50 روپیا لپاره او غرور او پلار ته تر درې درو دا به تر د استقبال کاروبار وکي او کتا سبق نه ویلی هم د ستنی ته از مشه دي ډيري ونرمند دي ډيري ونرمند دي تاګي خرڅه کا ته وړي خرڅ کا ته کوچ خرڅ کا نن سبا خو انسانان په بازارونو کې خرڅاږي هغه از مش هغه بازارونه څه د خود افسوس خبره خو سی په بازارونو کې انسانان خرڅاږي د انسانانو سوچ خرڅاږي نو ولی نه سي مش خپل اورګانیک خوراک سي دی هغه خرڅ کو ګټه تر لاسه کو او پر مطلب وکړو نو کې تر لاسه کو
ډیر زیات مننه شازیه صاحب نړۍ مرن استاسې نه موږ ته خپل قیمتي وخرا کو یو جهان مننه خو خپل تاسو ډیر
مننه
ورته کو دا موږ سره شازیه خپلواک د کوټینا تاسو ردوی خبري واورې دي دا ډاکټر دا د غسی مدري پال دا او ډیر زکړې کړې دي تر روز ما دوی سره خبرې کړې دي نو ډیر کتابونه هم کتلې دي خو له بده مرغه وخت ختم دي نو زکه موږ دوی سره نور خبرې ونه کړې شوې همدې سره خپل کوربه سره الله مومند او د خبرونه پروډوسرانو پلوشا سحاق او عیسا کمیر ته اجازه ورکړي الله پامان خو وختونه
ستا وطن دا زمان